دا مشال ریډیو د زبوریوال کاکړیم سلامونه ویو منې په دې او ستا خبرونه کې چې تر تاسو په مشال ریډیو په دې خبرونه کې درې اونیزي خبرونه ووري. لومړی به د سندور عامل خبرونه وي او ورپسې به د ځوانانو ژغ او همدغه سي د مشال ریډیو اونیز پروګرام اتلان هم د خبرونه په پای کې اوریدلای شي. خو لومړی د دې سات خبرونه چې تاسو ته شاهین بنیرای وړاندې کوي.
خبرونه په خیبر ایجنسی او پیښور کې پر امنیتی ځواکونو او پولیسو د وسلوالو په برید کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي بحران هواری د ډیموکراسۍ بریا ده. او د ملیشیا یو الوتکه د یوکرین په ختیځ کې لوېدلې ده چې پکې 295 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سی ځواک پر ګاډو حمله کړې ده چې پکې 8 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود نن سهار مشال لیډو ته ویلي پیښه بیګا شاوخوا 12 بجې د جمرود په غونډۍ سیمه کې شوې ده. دی وایي په ځوابي ډزو کې 4 وسلوالو وژل شوي او 3 نور نیول شوي دي. خو آزادې سرچینې د ده د دې دعوی پخلی نه کوي. مسعود جاتوی پر امنیتی سرتیرو هغه وخت بریدو شو چې هغه گشت کاوه د حمله پړه چنه د منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د بحران هواری د ډیموکراسۍ بریا ده. د خبراتي رورس په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د ونیز خبری غونډې په وخت وکړه.
We believe this is a success for democracy.
زمون یقین دی چې ادا د جمهوریت بریا ده. د سره به افغانستان کې استحکام او ملي وحدت ته ګټه ورسی. د پاکستان خواهش دی چې د غلړ کې افغانستان چارواکي د نړیوالو ملګرو سره په ګډه راتلونکو اونو کې نور ګامونه واخلي.
تسنیم اسلم د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ځانمرګي برید وغنده او ذاته کړه چې په هیواد کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښې خپکوونکې دي. د اسلام آباد په هوایي ډګر یو امریکایي وګړی له وسلې سره نیول شوی دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي دا سړی ویلیم جونز نومیږي او بیګا په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر وخت ورسره یو تومانچا او کارتوس نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي تیر ورځې د نړیوالو تر سار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی ویلي د رایو پلټنه به لږ تر لږه 3 اونۍ وخت واخلي او دا چې د دې دندې سرته د رسولو لپاره په لسګونه کاري ډلې جوړې کړې دي. د ملیشیا یو مسافر وړونکې الوتکه د یوکرین په ختیځ کې لوېدلې ده. په هغه سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسي پلوه بلتون پالو پر ضد جنګیږي. داسې دعوی کیږي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. په دې کې 295 کسان سپاره وو چې پکې زیاتر شمیر د هالینډیانو دی. البتکه تیره ورځ له امسټرډم کوالالمپور ته روانه وه. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي الوتکه د ترهګرۍ د عمل په نتیجه کې پرېوتې ده. تر دې مخکې یو یوکرایني چارواکي دعوه کړې وه چې الوتکه په بوک نومي توغندي ویشتل شوې ده چې له ځمکې په هوا کې هدف ولي. ملتون پالو له دې توره انکار کړی دی او په یوکرایني پوځ د دې د ویشتلو تور پورې کړی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي یوکرین د الوتکې د پرېوتو لپاره پړ دی او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د پیښې د نړیوالو پلټنو غږ کړی دی. یو شمیر نړیوالو هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې د ملیشیا مسافر وړونکې الوتکې تر لوېدلو وروسته د یوکرین په سر الوت نه کوي. امریکا په یوکرین کې د سمدستي اوربن غږ کړی دی چې په ختیځ او یوکرین کې د ملیشیایي الوتکې د پرېوتو پلټنې وشي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست نن په یو بیان کې ویلي دوی پر ټولو اړوند هیوادونو او ډلو یعنی روسیې روسی پلوه بلتون پالو او یوکرین ټینګار کوي چې د سمدستي اوربن ملاتړ وکړي چې د الوتکې پرېوتو سیمې ته د نړیوالو پلټونکو محفوظه او بې له څه خنډه رسیدګي باوري شي. ولسمشر اوباما له غرب پلوه یوکرایني ولسمشر پیترو پوروشنکو او د هالند له وزیر اعظم مارک روته سره د خبرو په وخت ویلي د الوتکې پرېوتو له ځایه باید شواهد لرې نه کړل شي. په غذا کې د اسرایلی پوځ د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې هلته یولس فلسطینیان او یو اسرایلی سرتیری وژل شوي دي. دا عملیات له غذا پر اسرائیل د توغندیو بریدونو د ځپلو په موخه ترسره کیږي. اسرائیلی پوځ نن په یو بیان کې ویلي په عملیاتو کې د دوی دوه سرتیری جوبل شوي هم دي. تیره ورځ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته د عملیاتو پیلولو هدایت ورکړی وو. اسرائیلی فوج وایي په عملیاتو کې به هغه سرنګونه په نښه کوي چې وسلوالې اسرائیل ته د ورتګ او هلته د حملو لپاره کاروي. فوج وایي دا عملیات د غزې په تړانګه کې د حاکمه اسلام پال ډلې حماس د نسکورولو په موخه نه کوي. حماس دا عملیات بیوقوفانه عمل بولي او وایي یېرونکي نتایج به ولري. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفون له نتنیاهو سره د خبرو په وخت په هغه ټینګار کړی دی چې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال دی دقیق اوسي. د ملګرو ملتونو مشر هم په اسرائیل غږ کړی دی چې د عملیاتو په وخت ملکی وګړو ته زیان نه رسوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر مسکو د واشنگتن د نیو سختو بندیزونو پاړه له یو بل سره په ټلیفون خبرې کړې دي. کرملن وایي پوتین پر روسیې د سکیورټي بندیزونو پر لګولو له اوباما ژوره مایوسي وښوده او دا کار یې د واشنگتن یو بل غیر تعمیري پریکړه وبلله. کرملن زیاتوي پوتین او اوباما په یوکرین کې د ملیشیایي الوتکې د پریوتو خبر ذکر هم وکړو. د سپینې ماڼۍ ویان د دواړو ولسمشرانو د خبرو تفصیل ورنکړو خو ویې ویل چې ټلیفون د کرملن په غوښتنه شوی و. اوباما د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی و چې امریکا د انرژۍ پر دوو لویو روسي شرکتونو، دوه قوي مالي ادارو، د وسلو پر ځینو جوړونکو او څلورو روسي وګړو ځکه بندیزونه لګوي چې ماسکو په یوکرین کې د بلتون پالو ملاتړ کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې شاهین بنیري وړاندې کول. درنو اوریدونکو، دا خبرونه به تر درو بجو دوام لري. په دې کې تاسو ته د مشال ریډیو درې اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به د سندرو عملمي او ورپسې به د ځوانانو ژغې او همدغسې په پای کې به تاسو ته اتلان خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې لومړی د سندرو عمل خبرونې ته ورسو چې جوړونکی هارون باچا دی.
قدر من اوریدونکو، په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو، رحمان بابا چې د پښتو ژبې ستر صوفي شاعر یادیږي، نړۍ یې د شاعر انسانیت په لقب هم پیژني. لامل یې دا دی چې رحمان بابا په خپل شاعرۍ کې د مینې، ورورګلوۍ، امن او انسان دوستۍ درس ورکړی دی. د رحمان بابا په ژوند او فن تحقیق کوونکو کسانو لیکلي چې ډېر پوها او عالم سړی و، د زمانې د حالاتو نه خبر و، او ځکه نو پښتنو د هغه هر یو شعر د کاڼي د کرښې په مزداق منلی او بې حده مینه یې ورسره کړې ده. پښتنو سندرغاړو هم د رحمان بابا شعرونه په ډېر عقیدت سره ویلي چې څو نمونې به یې د دیونه په سندرو مل کې واورئ. د دې ترڅنګ د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د ادبیاتو د یو استاد څرګندونې به هم اوري چې د رحمان بابا د شاعرۍ د ځانګړتیاو په هکله کړې دي. د خپرونې په پیل کې د سردار علي ټکر په غږ د رحمان بابا دا شعرونه اورو.
فراموش نکړه دستا پمی نزان سلاس دې پر کیوں مر جاتا فراموش میں کرتا ہمیں نظر فراموش میں کرتا ہمیں نظر سچ ست درپا خور خواہ لک سچ ست درپا خور خواہ ہمر ایشو تر لری شاہان سالا ستے پر کی عمر جاویدا فراموش نکڑو دستا پمی نظار فراموش نکڑو دستا پمی نظار بسرنشی چت دکال ودا کړه دا بسرنشی چت دکال ودا کړه امان تیری کی بتایا سامان
اور دن کو ڈاکٹر اظہار اللہ اظہار د پیخور پہ اسلامی کالج کو ہنتون کی د اردو جب استاد او پیجندل شوے شاعر او لکھوال دے نموڑی وائی د رحمان بابا د فن کمال دا دے چھ د علم او دانش نڈکی خبری پڑی رسادا وسان جبا د خپل شعر لارے پختنو تا رسولی دی
رحمان بابا او خوشحال بابا دا دو نمونه دا سیدی چې دا دا پختو ادب خصوصا دا پختو غزل چې نو څنګه دی بنیا دی رحمان بابا روم بنه پیژن کړو دا څه پیژن کړو دا چې فکر کې علمیت هم دی او عوامیت هم دی خپل چې نو ډیر لوی علم حاصل کړو علم حاصلول دا یو ځانته کمال دی او بیا هغه بل تر رسول دا بیا فن شي نو هغه ته په کوم انداز کې خپل علم پختنو تر رسول دی لستونکو تر رسول دی نو هغه فن دی او دغه فن ته چې نو مونږ سهل الممتنه وي چې دومره آسان چې هر سړی په ذهن کې نو دا وایي چې دا خو زم لیکلی شم خو چې بیا کینی نو بیا هغه شانتي لیکل ناممکن شي هغه ته هغه د پختو رومبنی مقبول ترین شاعر دی هغه د پختو ادب لم چې نو وده ورکړې د پختنو معاشري لم یو ارتقائی صورت پر کړی دی د پښتنو په ذهنونو باندې اثر انداز کړی دی لکه څنګه چې د مولانا روم بارک ویل کیږي کنه که د قران د آیاتونو نه علاوه په بل څه باندې موږ کې دی نو موږ په کلام مولانا روم باندې موږ کو دغه شانتي مماثل خبرې نه یو نقاد کړی دی چې دغه شانتي کې دی شنو د رحمان بابا په کلام باندې بچنو موږ کو نو دا د تقدس یو حواله وي دا نه چې په دې باندې موږ کېږي خو د کلام د عظمت یو تعریف ته چې مبالغه په کې شامل ده بهرحال د رحمان بابا د شاعرۍ باره کې دوه خبرې تینو ډېرې زیاتې واضحه او صفا دي یو دا چې په هغه کې علم دی او دویمه دا چې په هغه کې مینه ده اوس چې د علم څومره خوره دایره ده او د مینې څومره خوره دایره ده نو دا ټول هر څه د رحمان بابا په کلام کې موجود دي د رحمان بابا د شاعرۍ ته او د هغه مینې ته یو قانوني حیثیت هم ملو دی چې موږ ته قرآني حیثیت ویلی شو
چمی می نخد پتا باندی پیدا تر کما بوها غبرز پر رضا تر کما بوها غبرز پر رضا
خبر دن کو د مرمن کمرګلی په غږ مو د رحمان بابا شیرونه اوریدل او را به شو بیا د ډاکټر اظهار الله اظهار خبرو ته چوي د رحمان بابا د صوفی افکار او ماخذ قران کریم دی او دا چې هم دغه اسلامي تصوف دی د شاعرای محور ګرځیدل دی
یو ادمی تصوف دی چې هغه په فارسی شاعر منم اثر انداز کړی دی په پښتو شاعر منم راغلی دی د روایت تر مخه یو اسلامی تصوف دی کیونکه رحمان بابا د قران عالم نو د هغه تصوف د ادمی تصوف نه لږ بدل دی تاسو تلل غونډه کې نو وضاحت کوم ادمی تصوف کاری چې دی وی چې الله هر څه دی او هر څه الله دی کدا خبرم غو امنو نو بیا د خالق او د مخلوق تفریق ختم شي یو دغه شانته دی دا مثال ورکی چې مونږ د الله تعالی د وجود حصے یو دا د کول نه د حصہ دل شوی دا لکه یو ساس کې چې سمندر نه بیلی سمندر سره یوځي نو دا یو مغالطه ده په ادمی تصوف کې او دا د هندو میت نه جنو متاثر شوی دی نو رحمان بابا بل طرف ته یو قرآنی خبره کړه دا لیس کم کم څه شی الله تعالی چې کوم دین او دا نور یو سیس په شانته نه دی تصوف انتم د وحدت الوجود چې نو یو نظریه ده کنه کائنات کې چې نو ممکن الوجود دی هغه انسان دی لکه انسان همیشه خو بنی کنه د کائنات په یو روز ډېر وړي شي تاسو نه شي نو ممکن ته چې نو هغه وي چې اعتبار نه حاصل او الله تعالی چې کوم دین او هغه واجب الوجود دی هغه نه چا پیدا کړی دی او نه سو ختمول شي او قائم بالذات دی او رحمان بابا چې نو عمدغه تصور چې نو عام کړی دی
اشک زخاری ایره داستاد دره اشک زخاری ایره داستاد دره چی قدم دی همیشہ زما پسر چی قدم دی همیشہ زما پسر اشک زخاری ایره داستاد دره اشک زخاری ایره داستاد دره پماد تور سترگو یو نظر وے پماد تور سترگو یو نظر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کش کے زخاوری ارے داستاد در وے کش کے زخاوری ارے داستاد در وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کش کے زخاوری ارے داستاد در وے کش کے زخاوری ارے داستاد در وے
گران اوریدن کو د پیښور په اسلامي کالج په هنتون کې د اردو ژبې د استاد ډاکټر اظهار الله اظهار په خبره د رحمان بابا شاعري یو افاقي بڼه لري د زیاتوی شاوخوا له درو سو کلونو تیر دور استاد نوموړي شعر نن هم د پښتون ولس په فکری رهنمایي کې مهم رول لوبولی شي
د رحمان بابا کلام خو څومره مخکې مؤثر او هغه رنگ اوس مؤثر دی د پښتو شاعرۍ د تاریخ ابتدا د ډیر مخکې نه کیږي خو چې کله هغه ګولډن پیریډ راځي نو بیا چې رحمان بابا د نوم نه بغیر هغه دور چې مکملېږي نه او اوس پورې چې څومره کلاسیکل شاعران دي په پښتو ادب کې د هغې څوک نوم نه اخلي تاریخی حیثیت په خپل ځمن نشته راغی خلکو خو چې کوم مؤثر کلام دی کوم چې ترقی پسند کلام دی د کوم کلام تعلق چې د انسان اخلاق سره دی د انسان رویو سره دی د انسان نظریه سره دی د انسان جذباتو سره دی د انسان افکارو سره دی نو هغه د رحمان بابا کلام دی د قدامت هغه احساس په کډو کېږي نه چې دا درې سوه کاله مخکې دی داسې ښکاري کنه چې لکه د نن شاعر دا کلام لیکلی دی دومره پوخوالی یې پکې او دومره معنویت یې پکې چې سړی د رحمان بابا کلام وایي نو خام خابطینوتنه سفید اخلي لکه شیخ سادی صاحب یو ځای کې لیکي کنه چې د اثر د دکان په مخه باندې چې سړی تیری جوه تر نام خلی نو هغه خوشبو بوته ورته نو د رحمان بابا کلام چې کوم جنو دومره مانویت لري چې اصل څوک د رحمان بابا شعر وای نو د هغه غفیس جنو خلکو ته ورورسي په خپل جنو رحمان بابا وای چې په غزل کې خطبه به ته انتخاب وي د رحمان تمام غزل د انتخاب لنجاین سوې چې کوم چیزونه په هر زمانه کې په هر دور کې او په هر جب کې یو شانتي چې مقبول وي او خپل قدر او قیمت نه کمی نو اغا اغه ته افاقیت وي چې نو اغا اثر چې په دې دور کې نور مجد شه دي او ان شاء الله په آینده ادوار کې بچنو دا اثر چې نو قائم او دایمي بلکې نور بم جاتی
لیوانه شمل مې یار دې لینا ده مدا کول پردار دې
اغلی اوریدونکو د رحمان بابا دغه شعرونه مو د احمد ګل استاد په غږ کې واوریدل. نوموړی چې د پاکستان د سرکاري ټلویزیون او ریډیو لپاره د رحمان بابا یو شمېر غزلونه ریکارډ کړي، ځوانو پښتنو سندرغاړو ته د دغه ستر صوفي شاعر د کلام ویلو توصیه کوي.
رحمان بابا روبیان ما ډیر کړي دي، لکه زه د روبیا ډیر زیات شوقي یم. غزل مې ویلې د رحمان بابا، مینه نو ورسره دو سره ډیره وه. لکه دا غزل ما ویلې چې دیر عمر میتی کو دیو دپ زمانہ یو دی زما سروی بل د تور کو استانا یو دی زما سروی بل د تور کو استانا دیر عمر میتی کو دیو دپ زمانہ نو چې رحمان بابا وری لنو شور کمیس نکړې دې سور کمیس نکړې بس پټول بازار کې دا شروع دي په کباړی بازار په کیسټو کې په چیډی کې په موبایل کې په سوزکی کې بس هم دغه مهنت کې دې له سو توجه نه ورکي حقیقت در سره هم
مینوالو د سندرو میل د دیونه په خبرونه کې مو د شاعر انسانیت رحمان بابا د کلام د ځنګړتیاو په اړه د یو شاعر او لیکوال خبرې واورېدې او تر څنګ یې له موسیقۍ سره ویل شوی د رحمان بابا شعرونه مو هم واورېدل. د خبرونې په پای کې بیا هم د رحمان بابا شعرونه در باندې اوروم چې کرن خان ویل دي او زه هارون بچا درنه اجازه غواړم. خاط او بریالي اوسه.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سر تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا با چی یو سی پختو جیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوې ل شاهین بنوري څخه به د خبرونو لنډیز وورو
سړی مشر دی وخت مهم خبرونه د قبایلی سیمې خیبر په جمرود کې وسلوالو د اف سي ځواک په گاډو برید کړی دی چې پکې اته سرتیری وژل شوي او درې نور جو بندي په پېښور کې د پولیسو په گاډي په بمی برید کې یو پولیس وژل شوی او درې نور جو بل شوي دي. د برید پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو تر انتخاباتو وروسته د بحران هواری د ډیموکراسۍ بریا ده. اسلام آباد په هوایي ډګر یو امریکایي وګړی له وسلې سره نیول شوی دی. د امریکا سفارت لا په دې اړه څه نه دي ویلې. د افغانستان انتخاباتي چارواکي وایي تیر ورځې د نړیوالو تر څار لاندې د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو شاوخوا 8 میلیونه رایو پلټنه پیل کړې ده. د ملیشیا یو مسافر وړونکې الوتکه د یوکرین په ختیځ کې لوېدلې ده. چارواکي وایي چې په دې کې 295 کسان سپارو چې پکې زیات شمیر د هالینډیانو دی. یو شمیر نړیوالو هوایي شرکتونو اعلان کړی دی چې د ملیشیا مسافر وړونکې الوتکې تر لوېدلو وروسته د یوکرین په سر الوت نشي کولی. امریکا په یوکرین کې د سمدستي اوربن غږ کړی دی چې په ختیځ او یوکرین کې د ملیشیایي الوتکې د پریوتو پلټنې وشي. په غزه کې د اسرایلي پوځ د ځمکنو عملیاتو له پیل راهیسې هلته 11 فلسطینیان او یو اسرایلي سرتیری وژل شوي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ماسکو د واشنگټن د نوو سختو بندیزونو په اړه له یو بل سره په ټلیفون خبرې کړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورید چې شاهین بنیر وړاندې کاو. او سم تاسو پام د مشال ریډیو دوه اونیزو خبرونو ته راړم. لومړی خبرونه د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ د اشتاتو اسرار علم مومند وړاندې کوي. او ورپسې به تاسو د مشال ریډیو بل پروګرام اتلان واورئ چې زموږ همکار بشیر ګواشي وړاندې کوي. په اتلان خبرونه کې به تاسو د اتل وزیر محمد ګل خان مومند پاړه واورئ. نو ستاسو پام د دوړ خبرونه ترنو.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ تا چې کم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره
پرون کوستری مشهیدانن وځي په ځوانانو غږ خبرونه کې د جنوبي وزیرستان د بیکورشو کورنۍ او د ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو.
اسټ فیکټونه غل تا پاتې دلته داخلي نه ورته ملاوي شي ته دې غږ د تاریخي طرف ته روان دي. دوه مستقبل نشې طرف ته حل لاړل
او دا به هم وري چې چارواکي د دوی د ستونزو د حل لپاره څه کوي.
دغه وړي سره مونږ پیوانه سره به هم خبرو کوم چې مسوم د ایجنسی خلک دي.
لمشال دې سره اوسي اردن کو په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیاتو لکبله شاوخوا 2000 کورنۍ په کال 2009 کې خپل کورونه پرې خودل او د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند شروع کړو چې پکې زیاتره ځوانان دي. همدارس د جنوبی وزیرستان ځوان فاروق مسید چې په ډیر رسمل خان کې خپل کورنۍ سره د کډوالې ژوند کوي وایي په جنوبی وزیرستان کې د فوزی عملیاتو لکبله شاوخوا د څلور څلويغ زراز د کوونکو تعلیم اغیزمن شوی.
ګورو جی چې کله په پرشن شروع شو نه د جنوبي وزیرستان چې کوم هغه ځوانان چې هغه په د تعلیم هغه سلسله چې په جنوبي وزیرستان کې جاری و جنوبي وزیرستان 15 تحصیل دي هغه کې هغه تعلیم جاری ساتل نو هغه د چکو مشورې مخه تر غلې هغه څلور تعلیم ضرورت مینز 44000 هغه شمیره و چې هغه ټولنټان چې هغه غشتل د خپل تعلیم نشي دا پاتې شو لږ کډواله ژوند هغه نن سبا اختیار کړی دی. باغې کې په 10000 نه زیاتې زنانه او هغه تعلیمي هغه شمیره و او په دې کې د نور چې پاتې شوی چې کوم ځای هغه ټولنټان مینز یې ځوانانو نو نن سبا دغه چې کنه پټې اشمل خان او په زیات سره د اشمل خان څنګه په دغه سیمو کې پاتې کیږي.
د جنوبی وزیرستان دغه پزرګونو به کور ځوانان او په خاص توګه د کونکو د محل لکه مستند سره مخامخ دي. په دې اړه جنوبی وزیرستان د یوې به کور شبه کورنۍ ځوان سعود مسید چې د محل په ډیر اسماعیل خان کې ژوند کوي وایي
دلته اول چې کومه مسله ده مونږ ته غټه ده کورو والدا
کورونا دلته ماشه عام حالاتو کې په 2000 او په 3000 او په 4000 چې کوم ملاوي دلې پکرایې باندې اته 2000 مکان 8000 تا ورشه دلې اته 3000 او چې کوم مکان وا 12 13000 تا ورشه دلې علاوه دا مسله ده د صحت مسلې نه دي اوله غاټه مسکوم نوجوان نسل دې زمونږ چل تا په سکولونو په کالجونو دا سبق یعنی دا 6-7 سال گیپ دا راغله سرٹیفکیٹوں غیال تھا پاتے دل تک داخلے نہ ورتا ملا ہوئی سی نو دا ہوتا 6-7 سال گیپ دو پہ ایجوکیشن سے راغلے آلریڈی جو کم ایجوکیشن وہ دے رہے علاقے سے تاس تپا اس خوان دے نو وہ کچھ آسان آسا وہ دومرا آدھا دے وجہ نہ دیر یاد گسٹر شو نو آب اچیان چے روز فرس کریل تانا چے راتل چے پینجم یا شپیگم جماعت کے سبق ویلو نو آکا دا غفی 6 سال چلے دلے وے اس بے فی سی اے سے میٹرک دے کے باو غال تا پاتے شوال نو دا ہیو غاک شو خلق راغلی وی چکل ټول ټایم تیر کړی وو په رئیزه علاقہ کې د سره نو مخامخ شوی دی علاقے چې کوم سیټل ماحول دی نو په دې کې اول او دلته ټایم تیر اول او د موسم فیس کول نو زفه درته ډېر ګڼ شمېر مسلې دي چې د خلکو سره مخامخ دي او ډېر سخت تکلیف دي.
فاروق مسجد وایي د جنوبي وزستان په بیکوره شو څه باندې 40000 زده کوونکو کې یوازې تر 15000 پورې زده کوونکو بیا خپل زده کړې شروع کړې او دا رنګ د په خبره باقی پاتې زیاتره ناسم ملاسته روان دي.
دا هنر د کډوالې ژوند کوي او په کډوالې کې بیا به تعلیم استري دي عمر هغه لویږي به تعلیم نو به تعلیم چې لویږي نو په توره تیر کې پاتې کیږي چې په توره تیر کې پاتې کیږي نو هغه نه لازمي خبره ده چې یو د ماشرې هغه رنګ کس نشي جوړدلی لکه کوم چې ورته پکار دی. نو زه دا هم چې نن سبا دو چې کوم تعلیم هغه د تاریخي طرف ته روان دی د دو مستقبل.
فاروق وایي که څه هم ځینې غیر دولتي ادارې د کډوالو ځوانانو ته هنرونه ورکوي خو د په خبره دوی بیا دغه هنرونو د کارولو لپاره پیسې نه لري.
ګوره جی په جنوبي وزیرستان کې کله ډیپیز په ستارت کې راووتل نو هغه لپاره دلته یو څو ډیپلوما شروع شولې چې هغه به دوی ته هنر ورزده کولو. اوس هم داسې وخت په وخت کېږي چې هغه د ډیپلوما په شپږ میاشتې څو میاشتې ډیپلوما چې یو هغه ډیپلوما وکړي نو هغه سره بیا دومره وسایل نه وي چې هغه خپل ډیپلوما چې دي کنه هغه ډیپلوما چې دوی وکړي ته هنر زده کړي عام مخته بوځي ولی که یو هنر زده کړي نو پکار ده چې هغه سره هلته دردته دمه څه اکویپمنټ ولاو شي چې هغه خپل هنر چې بیا هغه مخته بوځي. او داسې نور داسې قسم د دوی ځوانانو سره خاص مرسته نه دي شوې تر دې پورې چې کوم د دوی سکولونه دي زموږ کالجونه او لدا او سام کالج چې دي جنوبي وزیرستان مسعود ایریا کې هغه هم مطلب دا کشمیر کې چې بند کشمیر شمار کولی چې ځوانانو ته د تعلیمي سلسله چې د هغو تم شوې ده نو داسې خاص تر اوسه پورې د غیر سرکاري ادارو طرف نه داسې خاص دوه سره سلسله خاص مرسته نه ده شوې.
همداراز سرګندونې سعود مسجد چې له خپلې کورنۍ سره په ډېر اسمل خان کې د کډوالۍ ژوند تیروي اهم کوي او وای
نو ظاهر خبره ده چې هغه سکولونو نه فارغ شول یا مثال ته کوم کار روزګار روان کړي او په خپل علاقو کې سکار مارې کولو هغه نه لاس وخت تل تا راغل او سزا چې فیملی ښکارې چې هغه ته گزاره او شول یا کاروبار او یا سبل شغل شروع کړ نو داسې ځوانان شته چې هر حالت نه روزګار شول دلته راغل د کور حالت کور کې مسله ده فاینانشل مسله ده خوراک څخه داسې ځوانان نه ملاويږي نو لازمی خبره ده چې یاره داسې طرف ته لاړل مثال د غلونو په لاسو کې ورغلل نشې طرف ته هغه لاړل هغه نه علاوه په کور کې هغه جګړې مګړې داسې ځونه کېږي بار ته دا جګړې مګړې نو خبره ده چې دا یو نیچرل خبره ده چې کوم ځای کې داسې چیز راشي نو چې روټین کوم ژوندوال روان وي چې ډیسټرب شي نو داسې ځونه ضرور راځي او خاص کر ځوانه چې کومه زمونږ طبقه ده ډېر زیات ته چانسز وي چې دې سیزون فیک شي.
فاروق مسجد څخه مو چې کله وپوښتل چې له جنوبي وزیرستان څخه د بیکوره شوو کورنیو ځوانان د لوبو یا سپورټس اسانتیاوې لري او کنه نو هغه وویل
ګوره جی د لوبې سهولیات خو په جنوبي وزیرستان کې اول هم داسې خاص نه و خو بیا هم د جنوبي وطن په خلکو په ورتونه چې خپل مددات کې تحت مطلب لوبو هغه جوړ کړي او هلته به لوبې راکولې خو که وګورئ د مونږ خلک اوس لوبو ته فارغ نه دي
چې دوی لوبه وکړي او که دوی ته ډېر هم ځای ملاو شي نو دوی لوبه ته فارغ نه دي نو بیا به څنګه به دوی لوبه کوي. زه وایم چې دوی اوسه پورې لوبه ته فارغ شوي دوی د خپل د کور معاش چلولو کې لګیا دي، معاش ګټلو کې لګیا دي، نو دوی لوبه ته فلحال فارغ هم نه دي.
د مشال ډیور دن کو تاسو په ځوانانو غک خبرونه کې د جنوبي وزیرستان د هغه ځوانانو خبري اوري چې دا مهال د پوځي عملیاتو لوجه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. همدا شان د جنوبي وزیرستان د یو کډوالې کورنۍ ځوان سعود مسید وایي به کور شوی پیغل او ځوانان دا مهال لډیرو نفسیاتي مسلو سره مخامخ دي.
اوس تقریبا دا هفته لا سورځ کېږي دلته چې یو سایکاټریسټ ته اسه ورته کلا کلا غپ شپ لگاوه ور سره کې نه نو دا ایشو اکثر مونږه زیات ډیسکس کوو ولې چې اول تاسو خلکو چې کوم حالات ولی دل خپل طرف له فایرینګونه به دا هغه الریډي یعنی خلک ډیسټرب ول تاسو علاقې کې نو بیا چې دا سه اچانک لکا یو دهګه چې تاسو وایي چې یار سفر بس زاده کور پیدا وزا نو بل طرف ته دا حالت پیراغلل او بالکل یو نوی اجنبی علاقو ته راغلل چیرې کلچر ماحول ژوند سبا مقام یعنی هر شی ډیفرنٹ وو چې الته دو کوم ژوند ته راولو حقیقت حالات
د جنوبی وزیرستان بے کور شوی ځوانان دا محل څه قسمه کارونه کوي په دې اړه سعود وایي
نو اکثر چې زکور سودا مودا د سیزونو لپاره الته سبزی منډی ته لاړ شو نو پر ډیر د مسعود بچیانو وی نه چې په لاسو کې بوریا خستی وی چرته خراب ټماټر وی چې کان وال بیا منډی وی والا چاول وی نو هغه کې لاسونه وای چرته خو نه ټماټر پکې ګوري اخلي اصل په داسې بچیان مولي دل چې دا فروټ یا دا کوم دغنا علاوه دا فروټ دا سبزی ټرکونه راځي نو دا چې خلی کېږي هلته دا بچیان او اسار ته تاسو ګورو ژړا به در شي وسره چې تاسو هغه کسان وګورئ بچیان وګورئ د مزدوري عمر د سبق عمر دی نو هر غریبان هلته لګیا وي دغه سم ډېر هلکان وریدل چې په هلته په ساوت کې چا میټر کې سبق ویلو چا والا چا میډل کې وو نو هغه کسان مې دلته وایي په کیسټونو باندې په قرضې باندې دیهاړۍ باندې چین چی چې کوم رکشې دي دا رکشې اغستې دي سو روپے ایک سو روپے دستا ورز لا لے گی نو دا ٹولا ورز لگیا ہے دا مزدوری کا وی سوک چو گورے موږ سیتی ورتا وایو وږي چې کوم دي د جوا خرڅ وی نه ستوي روډ په پهاړه باندې
همدارنګه جنوبي وزیرستان یو بل ځکهونکی اسد الله مسید وای کڅه هم له انتخاباتو مخکې په قبایلی سیمو کې د قومي اسمبلی لپاره کاندیدانو لزوارانو سره ډیر ژمنې کړې وي چې مسلې به ورله حل کوي ورته په خبره وز د اسمبلی د غغړي د دوی لپاره هیڅ هم نه کوي
نو دلته مونږ ډېر چې کم تعلق یې هغه د پولیټیکل انتظام یې سره وي پولیټیکل انتظام یې تا ورسو خبره مطلب ور سره وکړه واخ ټایم نه وي کم پی وی یا ای پی او وی یا ای پی وی هغه سره ټایم نه وي نو چې کله دا مونږه مسله ځوانانو کوم مسله په هغه باندې خبره وکړو یا سیندې امیر راځي په نه بعد نو ریس نه وي دا دا خوشو چې جنوبي وزیرستان مقصودی حقیقت شي دوا کالجونه دي چې یو تا ګورنمنت کالج سام او بل تا ګورنمنت کالج لادا وای نو هغه دې پر متبادل کلاسونو دې پر موږ چې کوم پی اس او هغه سره ما خبرې وشولې ویل چې تاسو د پټان شي کلاسونه موږ شروع کوو اخطا یو افتا شروع شو کلاسونه نو بیا باندې هیڅ قسم د طریقې نشته چې خلکو دا چې کوم هغه خلک چې په جنوبي وزیرستان کې اډمټ وي هغه ته تر اوسه پورې څه ده
کله چې مشال د جنوبی وزیرستان د بیکور زده کوونکو ځوانانو ستونزې په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ مرستیال نواب خان پر وړاندې کې خوده نو هغه د ډیرو پښتنو د ځوابولو نه ډډه وکړه او یوازې دومره یو ویل چې حکومت خپل هڅې کوي چې د دوی ستونزې هواري کړي
خبر کلو ته مونږ واپس ورسو خپل سہولت سره او دغه سہولتونه مونږ د کورونو ته ورسو خپل کلی کې.
او دونکو دا سیوا اوریدل چې جنوبی وزیرستان په زرګونو ځوانان د شاوخوا 15 کالو راهیسې د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي تعلیم، کاروبار، صحت او د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوې نه لري، او دا رنګ د دوی یو شمېر ملګري د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره واړه واړه کارونه کوي او یا هم د دوی په خبره ناسم ملاسو ته روان دي. بلخوا حکومت وایي چې جنوبی وزیرستان د دغه ځوانانو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره رسی. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او ژوند کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولی شئ. 2 14 12 1. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. دا هفته درته د لیکوال، څېړونکي او سیاستوال وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کار په اړه معلومات لرو. لیکوال او سیاستوال محمد ګل خان مومند په 1950 کال کابل کې زیږیدلی و. هغه خپل لومړنۍ زده کړې په خپل کور کې د شخصي استادانو سره وکړې او بیا وروسته د کابل په پوځي یا حربي ښوونځي کې شامل شو. هغه په بیلابیلو پوځي چوکیو کار وکړ، خو تر ډیره د خپل لیکنو او افغانستان کې د ملي وحدت د ښه کولو په لړ کې د کړو کارونو لپاره ستایل کیږي. د افغانستان د علومو د اکیډمۍ غړی او څېړونکی ظاهر شکیب د وزیر محمد ګل خان مومند د ژوند او کارونو یا دندو په اړه وایي.
وزیر محمد ګل خان مومند د محمد خورشید خان مومند زیو، د محمد د مومن خان لمسی وو او د عبدالکریم خان کلوسی وو. په خټه دویزه مومند دی، په دویزو کې حسن خیل وو. لومړنۍ زده کړې په خصوصي ډول کړي دي او وروسته بیا عسکري زده کړې کړي دي او د افغانستان د اردو په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې دي. مومن بابا د افغانستان د شاهي ګارد قومندان هم وو. همدا ډول په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د نظامی اتشې په حیث هم خپله وظیفه اجرا کړې ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، وزیر محمد ګل خان مومند په هغه وخت کې د افغانستان د بادشاه نادر شاه سره ډیر نږدې شو چې په 1990 کلونو کې حبیب الله کلکانی یا بچه سقا د لنډ وخت لپاره حکومت ونیو. وزیر محمد ګل خان مومند د نادر شاه په پوځ کې یو افسر و او بیا وروسته د افغانستان د داخله چارو وزیر شو. ظاهر شکیب په اړه وای
کله چې د حبیب الله کلکانی د اردو په وخت کې د هم د حبیب الله کلکانی په مقابل کې سخت مبارزه وکړه. لومړی د سردار محمد هاشم خان او بیا په پکتیا کې د سردار محمد نادر شاه سره کلک ملا وتړله او ډېر په زړه پورې خدمتونه یې ترسره کړل چې د هېواد د نجات نه وروسته کله چې د حبیب الله کلکانی الودلفای ته ورسېده نو د سردار محمد هاشم خان په کابینه کې ډېر داخله وزیر په توګه وټاکل شو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو حبیب الله رفیع وایي چې وزیر محمد ګل خان مومند ژوند بیلابیل اړخونه لري. نه یوازې پوځي دندې درلودې بلکې په سیاسي لحاظ هم په ځینو پوسټونو کار کړی. څېړونکو او تاریخ پوه حبیب الله رفیع زیاتوي دغه کارونو ترڅنګ وزیر محمد ګل خان مومند په پښتو ژبه هم ډېرې لیکنې او څېړنې کړي.
عسکری کې زده کړې کړې وې او عسکری منصبدار وو. د افغانستان د خپلواکۍ د جګړې په وخت د شرقي محاذ د قماندان د لوی قماندان سالم احمد سره معاون و مرستیال یو. وروسته له هغې بیا چې کله خپلواکي ترلاسه شوه دای د افغاني هیات غړی و. هغه هیات چې اروپا ته ولاړو د افغانستان د خپلواکۍ په باره کې له روسیې او نورو هیوادونو سره خبرې کولې هغو کې دای غړی وو. او د نظامی زده کړې کړې وې، نظامی چارې ترسره کړې وې او یو وخت په ننګرهار کندهار کې رئیس تنظیمه وو. او په عین حال کې د یو ملي احساس ورسره وو، د ژبې مینه ورسره وه. د په دې اساس د پښتو لیکوالي کوله او ملي مسایلو ته متوجه وو. مثلا په کندهار کې د میرویس نیکه مزار ودان کړو، په غوی هغه جوړ کړه، ګنبزه یې پې جوړه کړه او یوه لوحه یې پې ولیکله په پښتو ژبه. همداسې په خپله په بلخ کې حکومت کړی وو، هلته هم د فرهنګي کارونه کړي وو. د پښتو یو ګرامر یې لیکلی وو د پښتو ژبې لیار په نامه، او په عین حال کې د پښتو یو پښتو سیند په نامه کتاب لیکلی وو چې هغه په دوو ټوکونو کې د پښتو لغتونه یې پکې راټول کړي وو. پښتو لغتونه یې په دري ژباړلي وو. او علاوه د دې نه یې شاعري هم کوله. لنډکۍ پښتو د یو بل کتاب وو چې لیکلی وو. د پښتنو په دودونو او دستور یې یو کتاب لیکلی وو چې قلمي نسخه یې ما لیدلې وه، چاپ شوی نه دی. او علاوه د دې نه یې د په شمالي ولایاتو کې یو شمېر هغه پښتانه چې هلته ناقل وو هغه یې ځای په ځای کړي وو او شاړې مځکې وو ځایونه یې ورکړي وو چې هغه یې آبادې کړي. نو په دې اساس دا یو ولسي سړی وو، ملي سړی وو.
اتلان خبرونه اوریدونکو وزیر محمد ګل خان مومند د پښتو ژبې ګرامر او ډکشنری ترڅنګ ځینی نور کتابونه لیکلي وو. څېړونکو ظاهر شکیب د هغه د ادبی کارونو تفصیل داسې وایي.
هغه په پښتو ژبه کې په نظم او نثر باندې ډېر زیات کتابونه لیکلي، ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. مثلا موږ زبر د ځینو یادونه وکړو، د پښتو سیند په نامه یو لوی قاموس هغه لیکلی په دوو ټوکو کې. همدارنګه د پښتو ژبې لیار چې د پښتو ژبې د سر په نحوه یو اثر دی، دغه اثر چې موږ د پښتو ژبې یو بهترین او ښه ګرامر بللی شو، دغه کتاب هغه په بلخ کې لیکلی وو. همدارنګه یو بل کتاب دی د لنډکۍ پښتو په نامه، دا کتاب د پښتو په فولوالي په باب ډېر په زړه پورې خبرې لري. د ځینې نور کتابونه لکه په پښتني روزنه، پښتو او پښتو پالنه، پښتونواله په نامه یو اثر دی، د پخلی په نامه هم یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی دی. ډېر خو زه فکر کوم دغه کتاب نه دی چاپ، چې شاوخوا 400 مخونه دغه کتاب درلودل. بل کتاب د پښتو لوی نحو په نامه یو کتاب لیکلی دی، چې دغه کتاب هم زما تر سترګو شوی نه دی. البته په کتابونو کې راغلي دي چې د پښتو نحو په نامه یو غټ کتاب لیکلی دی. زه فکر کوم دا وروستي څلور کتابونه چې دا د چاپ نه دي. خو کومنګ د مومن بابا د ټول کتابونه وګورو نو د پښتو او پښتونولۍ ستر هیلې پکې دورایې ځلېږي. همدارنګه په کندهار کې ډېر زلمیان وروزل او د پښتو ژبې د خدمت لپاره یې میدان ته راویستله. همدارنګه په کندهار کې د طلوع افغان په نامه چې کوم جریده وه هغه د ده په امر باندې په پښتو ژبه واوښتله. مومن بابا له خپلې مورنۍ ژبې پښتو پرته په فارسي، عربي، ترکي او روسي ژبو هم ښه پوهېده.
وزیر محمد ګل خان مومند په سیاسي لحاظ د افغانستان د ملي یووالي لپاره د کړو کارونو په خاطر ډیر مشهور دی. هغه د هیواد په شمالي برخه کې د قومونو ترمنځ د یووالي د زیاتولو او ښه ژوند لپاره د نورو سیمو خلک میشته کړل. څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د وزیر محمد ګل خان مومند د پښتو ادبیاتو لپاره د کړي کار ترڅنګ دغه نور کارونه هم ډیر د ستایلو دي.
د په شمال کې پښتانه او غیر پښتانه چې څوک د نورو ځایونو نه راغلي دا غو تمځکې د ورکړې سرکاري دښتې ورکړې هغه ته میشت کړي هغه ته آباد کړي دي. نو دا یو لوی کار و چې د افغاني تباه او د آبادولو لپاره د هغوی د ژوند او معیشت د برابرولو لپاره کړی دی.
تاسو له مشال ریډیو اتلان خبرونه اورئ. وزیر محمد ګل خان مومن سره لدی چې په ډیرو پوځي او سیاسي چوکیو کار کړو خو به هم ژوند ډیر ساده وو. د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی او څېړونکی ظاهر شکیب وایي نوموړی تر اخره پورې خپل کور نه درلود او کابل کې په کرایه اوسېده.
هر وخت مومن بابا د خپل ملي فرهنګ او ژبې، ادب، ولس او هیواد سره ډېره مینه درلودله. د مال، دولت او منصب شوق یې هیڅ کله نه کړی. هغه کوم شخصي کور یا شخصي ملکیت او دارایي هم نه درلوده او د ژوند تر پایه یې په کرایي کور کې شپې ورځې سبا کړي دي. د مومن بابا د ژوند مهم اړخونه که موږ وسپړو نو هغه موږ په څو برخو کې خلاصه کولی شو. یو یې عسکري خدمت دی چې د اردو په بېلابېلو برخو کې کړی دی. د دې ژوند بل برخه سیاسي او ملي خدمت دی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو او د خپل وطن د سوکالۍ او آرامۍ او ملي وحدت لپاره یې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. د ده د مهمو کارونو او خدمتونو بل اړخ چې دی هغه فرهنګي او علمي شخصیت دی چې نوموړی د پښتو ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره هغه چې کوم خدمتونه کړي دي هغه به تل د پښتنو په زړونو کې چې د هغې د جملې نه به مونږ یو څو یاد کړو. مثلا هغه د پښتو ژبې د معاصر لیکدود بنسټ ایښی دی، یعنې د دې معاصر کوم لیکدود چې دی د دې بنسټګر مومن بابا دی. مومن بابا په پښتو کې د ادبي یووالي او شریک سبک طرفدار و او د لیک د ګډوډۍ مخالف و، ډېر سخت او بېلابېلو لیکونو ته به ډېر په بده سره کتل. هغه به تل ویل چې په لوستلو کې هر سړی آزاد دی خو په لیکلو کې باید هیڅ توپیر نه وي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، وزیر محمد ګل خان مومن په 1943 کال کې کابل کې وفات شو. څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د هغه له ساده ژوند معلومیږي چې نوموړی څومره په خپل کار او ملت مین سړی و.
د دې نه ښکاري چې د خپل ځان د ملت خدمت ته وقف کړی و. د غم ورسره نه و. د په همدې اساس و چې د دې مزنګ کې یوکرایي کور درلود او بلاخره په مغه کور کې وفات شو. کی نادر خان ورته څلورم ورور ویلی و. په دې اساس د په اخلاص همکاري ورسره کوله او په اخلاص یې کارونه ورسره کول او په هر پوست کې به چې مقرر شو هغه پوست به په اخلاص چلاوه.
هم دې سره له مشال ریډیو اتلان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.